بله زیات مننه کوم مصطفی صدیقی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دغه پروګرام د قادر جلالو په تخنیکي همکارۍ تاسو ته خبريږي او اوري چې په کندهار کې پرون شپه ناوخته 2:14 شوې، یو تن پکې وژل شوی او لس نور ژوبل دي. د الکترونیکی تذکرو په اړه راپور درکو چې ویشي دوه میاشتې کې پیلېږي. خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. رازو ده خبرونو سر تکو تا پگنده هر که تیرش پر ناوخت دو پر لپسی چودنو یو تن وجله او لستن نور چه دری پکی ده افغان ملی سر تیری دی او جوبل دی. ده هرات ده خزو استازیو لیجرای رئیس عبدالعبدالله گوختی چو په ده ولایت که په حکومتی چارو که ده خزو ونده زیاده کری او ده ایران ده جمهوری رسدی و کاندید چه مرسیال و لسمشر هم پاتی شوی ده حسن روحانی پگته لانتخاباتو تیر شو. بشپړ خبرونه. تیر ماښام د کندهار ښار 2:14 ولړزاو چې لکتر لګه یو ملکی کس یې وژلی او لس نورې ټپیان کړي دي. د کندهار او ولایت مطبوعاتي دفتر وایي دواړه 14 ماښام 8:30 بجې د کندهار ښار د لومړۍ ناحیې او 14 امنیتي او زوترمین د سردار مدد خان څلور لالي کې شوي.
یو ملکی کس شهید لرو، و ملکی کسان زخمیان لرو، او درې نفره یعنی سربازان دي چې هغه هم زخمیان دي.
د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواکو تر اوسه پورې د دې چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په لغمان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د لغمان ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي د سیلاب 15 په نوم د عملیات د افغان ګډو ځواکونو لخوا د 3 په ورځ د ولایت د مرکز په شاوخوا ولینګار ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې پیل شوي چې پکې ځکني او هوایي ځواکونه برخه لري. د لغمان د چارواکو په خبره د دې عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو د دوو مشهور قمندانانو قاری درویش او قاری مبارز په ګډون 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 40 نورې ټپیان دي. د لغمان د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو د مخالفو وسلوالو لخوا یو توغول شوي هاوان، دوه میرمنې وژلي او درې ماشومان یې ټپیان کړي دي. د لغمان د امنیي قمندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد ویلي د 3 په ورځ مرکز او لینګار ولسوالۍ کې ځینې سیمې له وسلوالو پاکې شوي او تر هغې به دا عملیات دوام کوي چې ټول سیمې د مخالف وسلوالو څخه پاکې شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د لغمان د چارواکو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. او د هرات د میرمنو استازیو له اجرایه رئیس عبدالله وغوښتل چې په دغه ولایت کې په حکومتي چارو کې د ښځو ونډه زیاته کړی شي. د ډاکټر عبدالله د 3 په ورځ هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه ولایت د ښځو له شورا، ټولنو او ښځینه سوداګرو سره په یوه غونډه کې ولیدل او د هغوی پر ستونزو خبرې وکړې. د اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د هرات د میرمنو استازیو له اجرایه رئیس وغوښتل چې د دغه ولایت په ادارو کې د ښځینه ښوونکو او ډاکټرانو شمیر زیات شي. د اجرایه ریاست د مطبوعاتي دفتر د بیان له مخې ښاغلي عبدالله ژمنه وکړه چې د هرات د میرمنو د ټولنو د استازیو پر غوښتنو به د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې غور وکړي. په ځانګړې توګه به پوهنتونونو او ښوونځیو کې د دوی د پراخ ګډون په اړه او همدارنګه د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې سیمایزه او ملی اداره په ګډه اقدامات وکړي. افغان اجرایه رئیس د 3 په ورځ په هرات کې د ولایتي چارواکو سربیره په هرات کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو سره وکتل او له افغان سوداګرو سره په هرات کې په دریم اقتصادي کانفرنس او د کورنیو تولیداتو په نندارتون کې برخه واخیسته. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران د ولسمشرې د انتخاباتو یو کاندید او د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری د حسن روحانی په پلوي ل خپل کاندیدای تیر شو. حسن روحانی غواړي د ایران د ولسمشر په انتخاباتو کې چې د می په 19 نیټې تر سره کیږي د دویم دورې لپاره ولسمشر انتخاب شي. جهانگیری یو اصلاح غوښتونکی دی او باور دی چې نوموړي د دې لپاره چې د حسن روحانی د بریالیتوب چانس زیات کړي د ولسمشرې په انتخاباتو کې کاندید شوی وو. نوموړي په یو شمېر ټلویزیوني مناظرو کې د حکومت د اوسنیو پالیسیو دفاع کوله. د تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې جهانگیری په فارس ولایت کې خپلو پلویانو ته وویل له دوی سره به یو ځای راتلونکو انتخاباتو کې حسن روحانی ته رایه ورکړي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران د ولسمشرۍ د څوکۍ بل کاندید د تهران ښاروال باقر قالیباف د مخکښ کاندید ابراهیم رئیسی په پلوۍ له خپلې کاندیدۍ لاس واخیست. رئیسی چې ویل کېږي د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي د خوښې کاندید دی، د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دغه هیواد د اوسني ولسمشر حسن روحانی مهم رقیب بلل کېږي. د ایران د جمهوری ریاست انتخابات د جمعې په ورځ په داسې حال کې ترسره کیږي چې هیڅ یوه میرمنه پکې کاندیده نه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي هیوادونه باید پریکړه وکړي چې له شمالي کوریا سره دی یا له هغو هیوادونو سره چې د پیونګیانګ د اټومي او راکټي پروګرامونو مخالفت کوي. نیکی هیلی پرون همدارنګه وویل د هغو هیوادونو نمونه به یاد کړي چې د پیونګیانګ ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د څرګندونې د دغه سازمان د ملي امنیت د شورا له یوې استرادي غونډې مخکې وکړې. دا غونډه چې د تړلو دروازو تر شا جوړیږي پکې پر هغو نوي اقداماتو بحث کیږي چې هدف یې پر شمالي کوریا فشار راوړل دي څو اټومي او راکټي آزموینو لاس واخلي. پیونګیانګ درې ورځې مخکې د لری واټن ویشتونکې یو توغندي وازموي او وی ویل چې دا توغندي د اټومي سرګلولې د انتقال وړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر همدارنګ وویل که شمالي کوریا اټومي او راکټي آزموینې ودروي واشنگتن به له پیونګیانګ سره د خبرو اترو په اړه غور وکړي. او اروپای ټولنې پولند او هنګری ته خبرداري ورکړې او ویلې دي چې له راتلونکي میاشتې څخه د کډوالو منل پیل کړي کنه د لګواخ سره به مخ شي. د ختیځ اروپا د دوو هیوادونو د کډوالو په اړه د هغه پروګرام مخالفت کړی چې اروپایي ټولنې په 2015 کال کې تصویب کړی دی. دغه پروګرام له مخې د ختیځ اروپا هیوادونه باید د سوریه، عراق او ایریتریا 168,000 کډوال چې دا مهال په یونان او ایټالیا کې اوسیږي ومني. د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو رئیس دیمیټریس اورامپولس پرون په فرانسا کې خبرلونو ته وویل له پولند او هنګری څخه چې تر اوسه حتی یو له دې کډوالو هم نه دی منلی غواړو همدا اوس دا کار پیل کړي. نوموړي زیاته کړه دا د هغو هیوادونو ته چې ورو کار کوي وروستی خبرداری دی څو خپل مسؤلیت ترسره کړي. د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو د کمیشنر په وینا تر اوسه پورې له یونان او ایټالیا څخه 18,000 کډوال نورو هیوادونو ته استول شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پانی www.azadiradio.com او پختو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې کتلای شي. رازو ده پروگرام مطالبه تا پکنده هر خر که پرون شپن ناوخت دو چودنی شویدی.
یو ملکی کس شهید لرو و ملکی کسان زخمیان لرو او دری نفره یعنی سربازان دی چه اغه هم زخمیان دی.
ده افغانستان ده کورونای چهار وزارت و یتر دو میاشتو با ده الکترونیکی تذکرو ویش پیل شی.
در مرحله توزیع آزمایشی است و به ترتیب از او باز مرحله اساسی شروع میشه، شاید هم حدود یک تا دو ماه و به کم و بیش در بر بگیره تا اینکه ما به مرحله اصلی برسیم.
نړیوالو مهمو مسایلو کې اوري چې د ترکیې او امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرانو سره کتلی دي او ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د او ترکیه به په ګډه د منځنی ختیځ د مسایلو د حل لپاره لاس په کار شي.
I look forward to working together with President Erdogan on achieving peace and security in the Middle East.
د پروګرام په دوی منی مې کې یو پکیج یا بشپړ تفصیلی ریپورت تاسو ته خبرو چې په پارلمان کې د اخلاقي کوډونو په اړه دی. همدارس به د ازادي اوریدونکو اونیس پروگرام درته نشر کړو. وخت اته بجی او نه دقیقې کیدونکې دی. راز لومړی مطلب ته په کندهار ښار کې په دوو پرلپسې چاودنو کې بیګا شپن ناوخته یو ملکی کس وژل شوی او د دریو پولیسو په ګډون لس تنه نور ټپیان دي. د پیښې ټپیان میرویس روغتون ته انتقال شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی. صادق رښتینی له کندهاره دغه رپورټ رالیږلی.
پیښه د کې کاند سیشن به په ماښام شاوخوا 9 بجې د کندهار ښار د لومړی حوزیاړوند په چوکې مدد سیمه کې رامنځته شوه. د کندهار د والی ویان سمې خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې لومړی پر یو سرپ موټر د چسپکی ماین چاودنه وسوه. کله چې وروسته پولیس او خلک د مرستې لپاره سیمې ته ورغلل دوهمه چاودنه رامنځته شوه. د خپلواک په وینا دوهمه چاودنه په زرنج موټر سایکل کې د ځای پر ځای سوو چاودونکو موادو له امله رامنځته شوې چې همدلته نږدې په پارکینګ کې درول شوی وو. د خپلواک پوینا په دې پیښه کې یو ملکی وګړی وژل شوی، درې پولیس او ملکی وګړي ټپیان شوي دي.
دغه پیښه داسې شوې ده چې دلته یو صرف موټر راغلی دی، د اشارو سره د افغانوي سیم د دفتر سره په دغه ساحه کې یو چسپکی ماین و پر مشلول شوی. پر دا موټر باندې چاودنه کړې ده. کله چې امنیتي کسان راغلي چې دغه ساحه سره صفا کړي او دغه سیمه تصفیه کړي، په دغه وخت کې دلته یو زرنج موټر سایکل هم دا د نورو موټر سایکلانو سره په دغه ساحه کې درول سوی و چې دغه چاودنه کړې ده. چې نه معلومېږي چې دا زرنج کې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای سوي وه، که ډبۍ ایښې وه، که بل موضوع وه، خو دا زرنج چاودنه کړې ده. په دغه نتیجه کې یو ملکي کس شهید لرو، اووه ملکي کسان زخمیان لرو، او درې نفره یعنی سربازان دي چې هغه هم زخمیان دي.
د پېښې ټپیان میرویس روغتون ته انتقال سوي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل سوی. په عینې وخت کې د پېښې عیني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې دوهمه چاودنه ډېره زوروره وه، چې د نږدې دوکانونو او ودانیو شیشې او دروازې هم ماتې کړې دي.
اول چاودنه ولته وسپلله، په وچرۍ کې دوه مه پسې د دغه کوکې په بلته پسې وسپلله. بله، دغونه برکت نه راته معلومه دي. موږ په دغه ځای کې ګرځې سانان سره تاو بالا کې د څوک ټکانو څوک څنګه وه.
نوم مې عبدالصبور دی، د میدان وردګو ولایت د جهریز ولسوالۍ د کندهار پوهنتون د ژبو ادبیات پوهنځي د لومړي کال محصل یم. سات تقریبا یولس دغه اته بجې او پنځه دېرش دقیقې ویلې چې لومړۍ چاودنه وشوله. د لومړۍ چاودنې وروسته کله چې چاودنه وشوله نو په دې سړک کې لږ منډې رامنډې شولې. نو بیا هم موږ ناستو له ځینو ملګرو دې خواته د څه وکتل، یعنې تورې دا څه خبره شوه. دویم یاره پنځه دقیقې به نه وتلې چې دویم انفجار وشو. دویم انفجار دومره یعنې بې دغه وه قوي وه چې دا موږ کله چې کوم اتاق کې ناشتلو دا شیشې دا شانې ټول راته مات کړل. یعنې ټول په دې دا څوک سره سره ناشتل په ټولو شیشې راولوېدلې، چې یعنې د اتاق شیشې ټولې مکمل ماتې کړلې، چې تقریبا کمپیوټر رامات کړل. نور له اتاق څخه بې وتلو موږ د نورو ملګرو اتاق ته لاړلو.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د الکترونیکي تذکرو د ویش اصلي لړۍ پیل کړي. د دغه وزارت د ویاندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د فرمان په اساس دغه بهیر د پیل لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. په ورته وخت کې د مالیې وزارت وایي دوی هم د دغه بهیر د پیل لپاره مالي امکانات چمتو کړي. له کابل رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
وروسته له هغې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه فرمان صادر کړ، د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي په راتلونکو دوه میاشتو کې د دغه پروسې اصلي کارونه پیل کړي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د الکترونیکي تذکرو ازمایشي لړۍ پیل سي او ورپسې به یې اصلي بهیر هم پیل کړي. هغه وایي په لومړي پړاو کې ازمایشي دي چې یو څو ورځې به ونیسي او ورپسې به اساسي پړاو پیل سي. زیاته هڅه به وسي چې ډېر ژر پیل سي، شاید کم زیات یو یا دوه میاشتې وخت ونیسي څو اصلي پړاو ته ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د برېښنایي تذکرو د ویش او له دغه ملي بهیر د ولسمشرۍ ماڼۍ د دوهم معاونیت او اجرایي ریاست لخوا د څارنې په اړه یو نوی فرمان صادر کړی. دغه فرمان چې د غوایي میاشتې په درویشتمه نیټه صادر شوی، د دوشنبې په ورځ د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا رسنیو ته ولېږل سو. په ورته وخت کې د مالیې وزارت وایي دوی هم د دغه بهیر د پیل لپاره مالی امکانات چمتو کړي. د دغه وزارت وین اجمل عبدالرحیمزی ازادۍ راډیو ته وویل
نظر به فرمان رئیس
دی وایي د ولسمشر د فرمان په اساس مالی وزارت په دې برخه کې امکاناتو ته د چمتووالي لپاره لازمې امادګۍ لري او له اړوندو ادارو او نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ په دې اړه اقدامات کیږي. خو په هیواد کې روانه نامنۍ د دغې پروسې پر وړاندې لوی ګواښ ګڼل کیږي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي روانې نامنۍ ته په کتو ممکن په زیاتو سیمو کې خلک ونتوانېږي چې دغه تذکرې واخلي. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل د یو شمېر ولسوالیو په ګډون د هیواد ځینې سیمې او کلي د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، نو له همدې امله د الکترونیکي تذکرو د ویش مسؤلین به ونتوانېږي چې دغو سیمو ته سفر وکړي. خو د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش وایي د دغې پروسې پر وړاندې جدي ستونزې نه دي موجودې او امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د دغه بهیر امنیت خوندي کړي.
د ازادي راډیو په رپورت کې مو واوریدل چې په افغانستان کې به د الکترونیکي تذکرو ویش تر دوو میاشتو پیل شي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت تایید کړې ده. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټولو منصوبینو بایومتریک د ولسمشر د فرمان له مخې تر سره شوې ده. دفاع وزارت وی لدې سره په خوا کې د ملي اردو ټول تجهیزات او وسایط هم سیستم ته داخل شوي. رحمت الله افغان د دفاع وزارت لویان دولت وزیر سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورنه پختلې چې دغه بهیر په کوم دلیل یو ځل بیا تر سره شو.
په دفاع وزارت کې د بایومټریک سلسله یې ورې پای ته رسېدلې وه. بیا چې کله د خیالي سربازانو خبره په مطبوعاتو کې راپورته شوه، رئیس جمهور حکم ورکړ چې له سر نه د بیا بایومټریک اجرا شي. بیا هغه سلسله پیل شوه. اوس تقریبا 25 سلنه بایومټریک مسله په اردو کې تکمیل شوې ده، او د دې تر څنګ یو بل سیستم دی چې حرام زورتوي هغه هم په اردو کې فعال شوی دی. تقریبا 293 سلنه هغه هم پای ته رسېدلی دی. د دې حرام سیستم سره او د بایومټریک سره په اردو کې د دې سره مرسته کوي چې قطعا خیالي سرباز نه وي، او ټول وسایل او وسایط او ټول پرسونل د وزارت دفاع باید په دې سیستم کې داخل شي. په هماغه ورځ باندې چې کله یو وسیله یا واسطه لمنځه ځي یا تخریبیږي یا ورکیږي باید سیستم ته داخل شي. دفاع وزارت باید د دینه خبر وي. دا مرسته کوي د دې سره چې د فساد سره مبارزه اسانه کړي، او د دې سره مرسته کوي چې څومره وسایل او وسایط او پرسونل په دفاع وزارت کې موجود دي. سلام اوس دویم ځل تطبیق شوی ده، او ان شاء الله د خدمتو په حال کې ده.
تاسو چې یو ځل بیا د بایومټریک سیستم لپاره د ملي اردو سرتیری ثبت کړل، سمو مندل چې څومره خیالي سرتیری موجود دي؟
موږ خیالي سرتیری په خو امرت کړی وو، اوس هم راځو. په دفاع وزارت کې خیالي سرتیری نشته. موږ ټول ماش د بانک او استیج راکېږي خلک کارتونه لري. د عزیزی بانک او د کابل نوې بانک په ټولو کتابو کې موږ شوبات یو سرتیری په خپل باندې دي، یو افسر او بریدمن په خپل باندې دي، خپل ماش په خپل باندې اخلي.
جنرال صاحب څومره ډاډ ورکول شي چې دا بایومټریک سیستم به د تیر بایومټریک سیستم په پرتله مطمئن وي؟
دا سم سیستم دی، او په دې کې دا لومړی ځل نه دی، د دویم ځل لپاره دا تطبیق شوی دی چې دا ډیر کومک کوي. د دې لپاره چې پرسونل باید ټول وپیژندل شي او دا معلوم شي چې څومره پرسونل په دفاع وزارت کې موجود دی.
و مردل چې د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان لمخې د دفاع وزارت ټول منسوبین یو ځل بیا بایومټریک شوی، همدارزه د وزارت ټول تجهیزات او وسایط هم سیستم ته داخل شوی. د وزارت ویاند ویل دغه کار ډیر موثر دی، ځکه چې د دې لمخې به دوی ته ټول په بشپړ توګه باندې شفافیت موجود وي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی په ایچ آی وی یا ایډز ویروس ابا اخته د هغو 2290 کسانو څخه چې له دوی سره ثبت و 1095 تنه مړه شوي دي. د روغتیا وزارت د 2014 کال په راپور کې راغلی د تیر کال په پرتله د یادو ناروغانو شمیر ډیر شوی چې له ډلې 25% ښځې دي. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ایچ آی وی ایډز باندې اخته د 6,340 کسانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. وایي هڅې روان دي چې دغه ویروس نوي سلنه ته راکم کړي. د یاد وزارت د 2014 کال په راپور کې راغلي چې د ایچ آی وی 2290 پیښې له دوی سره ثبت شوي چې 25% ښځې او 15% نور نارینه دي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د پروګرام مسؤول نجیب الله همدر د سېشنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږ کال دوی د ایډز د مخنیوي او له ختمولو لپاره نوي پروګرامونه لري.
وزارت
دی وایي د عامې روغتیا وزارت له دې لارې هو پروګرامونو ته لومړیتوب ورکوي او عملي کوي چې ښه نتیجه ولري او د دې ناوړه ناروغۍ مخنیوی وکړي. په دې پروګرام کې وقایع، د عامه پوهاوي زیاتوالی او د هغو کسانو لپاره عدالت غوښتنه شامل ده چې په دې ویروس اخته دي. د عامې روغتیا وزارت وایي ډیر خلک داسې فکر کوي چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو لامل له نامشروع جنسي اړیکو دي او دغو کسانو ته په سپک سترګه ګوري. خو د نوموړي په خبره فقر، کورنۍ جګړې او د بیروزګارۍ د کچې لوړوالی هغه لاملونه دي چې خلکو یې له امله د مخدره موادو کارول ته مخه کړې او د غیر روغتیایي پیچکاریو څخه ګټه اخیستلې لوی لامل دی. د دغه وزارت په راپور کې راغلي چې 4.4% هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته دي نشي مواد ځان ته پیچکاري کوي. د 2014 کال په وروستیو کې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې راغلي و چې په افغانستان کې له 1500 څخه زیات کسان په دغه ناروغۍ اخته دي. یادو بنسټونو ویلي ول چې دغه ویروس به د امکان تر حده راټیټ کړي، خو د 2014 کال او له دې وړاندې کلونو راپور څرګندوي چې 990 تنه پر هغو کسانو زیات شوي چې په اچ آی وی ویروس باندې اخته و. په دې ناروغۍ اخته یو ځوان له خلکو غواړي چې په بده دي نه ورته ګوري. دی وایي تر اوسه مې ژوند ښه روان دی، د هغو کسانو یو فعال استازی یم چې په دغه ویروس اخته دي او د ایډز د کنټرول په مرکې کې د کارکوونکي په توګه دنده ترسره کوم. دغه ناروغ ځوان د هغو کسانو په وړاندې چې په اچ آی وی ویروس اخته دي بد چلند، تبعیض دردونکي ګڼي او له رسنیو غواړي چې د دغه ویروس د انتقال د مخنیوي په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په یوازیتوب سره نشي کولای چې له دغه مرګونې ناروغۍ سره مبارزه وکړي او له خلکو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته او همکاري وکړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
اوس وخت ازادي رادیو ته وایي چې په ډول افغانستان کې په دولش پک نه منځنۍ صفه او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. د ننګرهار په مرکزی روغتون کې د لومړي ځل لپاره د سپینې وینې د پیدا کېدو سهولت پیدا شوی دی. د روغتیایي چارواکو په خبره په خوا به یو شمېر هغه ناروغان چې سپینې وینې ته اړتیا درلوده کابل او یا هم پېښور ته تلل چې اوس یې دغه ستونزه حل شوي. په دې اړه شاه محمود شینواري له ننګرهاره دغه رپورټ را لېږلی.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي هغه ناروغان چې د سپینې وینې د کمبود ناروغیو سره مخ دي د هغوی لپاره د جلال آباد په مرکزی روغتون کې اسانتیاوې برابرې کړي. د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کموال وایي پخوا اکثره ناروغان چې د سپینې وینې یا پلازما کمبود سره مخ وو د اړتیا په اساس به پېښور او کابل ته د تداوۍ لپاره تلل، خو نوموړی وایي اوس د دې ناروغانو د بهر ته تګ مخه نیول شوی او په ننګرهار کې درملنه کېږي.
وینه په بانک کې په خوا موږ د پلازما سپریټر نه لرسې، وینه مکمل ډول سره سره ناروغان ته بس صرف پلاتلیټ پکارو، موږ به ټوله وینه ته ورته ترانسفیج کوله. اوس د نوې ماشینري پر اتک سره موږ پلازما سپریټ کوو، سپای کې پلاتلیټس او دا نو ټول سره یو طرف ته کیږي او هغه ناروغان چې خونیزي ولري د پلاتلیټ په اساس سره د خونیزي توقف کوي. همدارنګه د تلسیم ناروغان لپاره هم دا ډیر اړینه و، نو ځکه هم د تلسیم ناروغان ته اوس موږ هغه وینه ورکو چې د هغې پلازما سره ویلې.
کاموال وایي د وینې بانک سره دغه تخنیکی مرسته د دبليو ایچ او یا نړیوال روغتیایي سازمان له لوري شوې ده. د ننګرهار د مرکزی روغتون د وینې بانک مشر ډاکټر خیسته الرحمن عابد وایي وینې بانک کې د دغه اسانتیاو په برابرولو سره د یوې میاشتې په موده کې د شاوخوا 25 تنو ناروغانو درملنه کړې چې پخوا به کابل او پېښور ته تلل.
خو به مدا مریضان موږ د پلازما د پلاتلې د پاره پېښور ته وړل کېدل، خو اوس چې دغه سہولت موږ دلته برابر کړی دا څه مشکل نشته. اوس تقریبا یو میاشت کېږي چې دا شوبه موږ فعاله کړې ده، نو د یو میاشت په جریان کې تقریبا موږ 15-16 مریضان کور کړي.
یو شمېر کورنۍ چې ناروغان یې په دایمي ډول سپینې وینې ته اړتیا لري خوښ دي چې د ننګرهار په مرکزی روغتون کې دغه اسانتیاوې ورته برابرې شوې دي.
ورځ شیرین ناکامي پول نه فلحال په دې ستامه کې زموږ یو مریض دی دلته یې دا کمینه چې اوس دلته دغه کېږي میلاویږي د سپینې وینې ښه کار شوی دی. په دې باندې موږ خوشحاله یو، زموږ د افغانانو لپاره سهولت دی. په دې باندې به خلک بل وطن ته تللی، یا پاکستان ته، ایران ته، انډیا ته، کابل ته، دغه ستونزې او مشکل نه خلاص دي. په دې خاطر موږ ټول خوشحاله یو د دې کار نه چې دا شوی دی.
نوم مې همایون دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. څرنګه چې کوم پروګرام تاسو دغه کړی دی هغه دا ډېر ښه پروګرام دی. مخکې به موږ دغه وینه لکه پاکستان نور و ځایونه دغه کوله، اوس که دلته دا پروګرام جوړ شي نو دا د موږ دپاره ډېر ښه سهولت.
دا لومړی ځل دی چې د سپینې وینې په کمبود اخته ناروغانو د درملنې لپاره د ننګرهار مرکزی روغتون کې دغه اسانتیاوې رامنځته کیږي. د روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره دوی په پام کې لري چې د تلسیمیا ناروغانو لپاره یو ځانګړی سنټر هم جوړ کړي چې په فعالیت سره به د وینې کمبود سره مخ ناروغانو ته په وخت رسیدګي وشي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ازادي رادیو ته غواګی است. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د معلوماتو شریکول کاملا پر ځای کارو. تر دې مخکې امریکایي رسنیو راپورونه خپاره کړي وو چې ولسمشر ترامپ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په لیدنه کې ډیر پټ معلومات شریک کړي چې امکان لري د امریکا استخباراتي سرچینې له خطر سره مخ کړي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د راپور جزئیات اجمل اندوړندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر ورځ پر خپل ټویټر وویل چې د ولسمشر په توګه یې غوښتي چې د ترهګرۍ او هوایي کرښو د امنیت په تړاو حقایق د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړي او دا د نوموړي څرګند حق دی. ډونالد ترامپ همدارنګه پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره یې لیدنه ډیره بریالۍ وه. ولسمشر ترامپ دا خبره د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ګډه خبري غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړه. نوموړي وویل
We had a very very successful meeting with the foreign
خغلی ټرمپ وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره مې ډیره کامیاب لیدنه لرله. حماس چې فکر کوم مک ماستر وویل او په هیګم شي دا سی باور لري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره مو ډیره خاوند لرله. ولسمشر ترامپ زیاته کړم ګو پراتلون کوڅو کلونو کې ډیر ستری بریاوي تر لاسه کړو غواړو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې هر څومره چې ممکنه وي مرسته تر لاسه کړو. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مک پاستر هم ویلي و هغه معلومات چې ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې شریک کړل کاملا مناسب و. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مک ماستر پرون په سپینې ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل مک ماستر وایي د ولسمشر لپاره کاملا مناسبه ده څو هر هغه معلومات شریک کړي چې فکر کوي شریکول د امریکا د خلکو د امنیت د پیاوړتیا لپاره ضروري دي. دا هماغه څه و چې ولسمشر ترسره تر دې مخکې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د امریکا د ملي امنیت کارپوهانو او پالیسي جوړونکو د هغه رپورټ له خپرېدو وروسته چې ګوند ولسمشر ترامپ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د امریکا د ملي امنیت ځینې پټ معلومات شریک کړي عکس العملونه خوندلي وو. یو شمېر له دوی څخه اندېښنه لري چې د ولسمشر ترامپ دا کار به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په وړاندې جګړه کې د امریکا استخباراتي سرچینې له خطر سره مخ کړي. په دې اړه چې ولسمشر ترامپ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې ځینې پټ استخباراتي معلومات شریک کړي د امریکایي رسنیو لکه واشنگټن پوسټ، نیویارک ټایمز، رویټرز او نورو وروستي رپورټونه کرملین بې معنا بللي. خود امریکا په کانګرس کې دیموکراتانو او ځینو جمهور غوښتونکو دا کار غندلې خطرناک او د اندېښنې وړ بللې.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د امریکا متحده ایالاتونو په سفر بوخت او پرونی د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. ولسمشر ترامپ له خپل ترکی سیال سره د مذاکراتو تر پیل مخکې وویل جدي او اوږده بحثونه په مخ کې دي. د سوریې کړکیچ او د کوردی ملیشو سره د امریکا اړیکې د دواړو مشرانو د خبرو اترو د اجنډا د سر مسلې دي. تفصیل د اجملاند په ریپورت کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په واشنگټن کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د واشنگټن لخوا په سوریه کې کوردی ملیشو ته د وسلو ورکول د ترکیه لپاره د منلو نه دي. ترکیه په سوریه کې د خلکو د ساتنې کندکونو یا وای پی جی په نوم کوردی ځواک ته د ترهګرۍ ډلې په سترګه ګوري خو دا ډله د داعش سختریزو پر ضد جګړه کې د امریکا د ائتلاف مهمه برخه ده. رجب طیب اردوغان پرون له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره په ګډه خبري غونډه کې وویل خغلی اردوغان وایي په سیمه کې د وای پی جی یا وای پی ډی په نوم له کوردی ملیشو څخه زموږ متحدانو لخوا کار اخیستل هغه که هر هیواد وي په څرګنده د هغه نړیوال تړون سره مناسب نه دي چې موږ پرې سلاح شوي یو. ترکیه په سوریه کې د خلکو د ساتنې کنډکونو یا وای پی جی په نوم کوردی ځواک د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سره تړلې بولي چې له لسیزو راهیسې د ترکیې پر ضد د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه هم د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني خو په سوریه کې د خلکو د ساتنې کنډکونو یا وای پی جی په نوم کوردی ځواک بیا له دې ډلې سره تړلې نه بولي. په سپینه ماڼۍ کې له اردوغان سره په ګډه خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم وویل چې له ښاغلي اردوغان سره یې سختې او اوږدې خبرې اترې په مخ کې دي. ښاغلی ترامپ وایي ډیر لوی ویاړ دی چې ولسمشر اردوغان دلته له موږ سره دی. موږ به خپلو کې اوږده او سخت بحثونه ولرو. پوهیږم چې دا خبرې اترې به ډیرې بریالۍ وي. موږ ښې اړیکې درلودې او دا اړیکې به تر دې هم بهتره کړو. نو ډیر جدي او وګد باسونه مو په مخ کې دي. د امریکا او ترکیه ترمنچ دواړه د ناتو په تړون کې متحدان دي. بل لانجمنه مسله د فتح الله ګولین موضوع ده. ګولین د اردوغان له سختو سیاسي مخالفانو څخه دی چې دا مهال د امریکا په متحده ایالاتو کې شون کوي. اردوغان او حکومت ګولین په هغه ناکامه کودتا کې پر لاس لرلو تورنۍ چې د جولای په میاشت کې وشوه. انکرې له واشنگټن څخه غوښتي چې ګولین د ترکیې ته وسپاري. دا ترکیه ولسمشر پرون په واشنگټن کې خپل دا غوښتنه یو بیا تکرار کړه او هیله یې وښود چې امریکا به فتح الله ګولین انقرې ته ور وسپاري. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اردوغان د دې غوښتنې په اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ترکیې ته د ګولین د سپارلو په اړه د ترکیې په ناکامه کودتا کې د نوموړي د لاس لرلو په اړه له انقرې څخه د کره شواهدو غوښتنه کړې.
وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې او درش د خېشوي. اوس د ازادي رادیو د خبرونو لنډیز ته وکشه. تیر شپه د کندهار ښار دوو چاودنو لړزولی. لږ تر لږه یو تن پکې وژل شوی او د دریو افغان سرتیرو په شمول لس تنه نور ټپیان دي. په لغمان ولایت کې چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو لړ عملیاتو کې ځانګړي 15 تنه د حکومت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د هرات د میرمنو استازو له اجرایه رئیس عبدالله وغوښتل چې په دغه ولایت کې په حکومتي چارو کې د ښځو ونډه زیاته کړی شي. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید او د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری د حسن روحانی په پلوي له خپلې کاندیدۍ تیر شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي هیوادونه باید پریکړه وکړي چې له شمالي کوریا سره دي یا له هغو هیوادونو سره چې د پیونګ یانګ د اټومي او راکټي پروګرامونو مخالفت کوي. اروپایي ټولنې پولینډ او هنګري ته خبرداری ورکړه او ویلي دي چې له راتلونکي میاشتې دې د مهاجرینو منل پیل کړي. او د افغانستان په ملي شورا کې کله ناکله ځینې وکیلان یو بل ته سپکې سپورې وایي او داسې هم شوي چې فزیکي شخړې وکړي. تاسو له ازادي رادیو د خبرونو لنډیز واورید. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې او همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک ادرس ته په دغو دواړو ادرسونو خبرونه کتلای شئ. همدارس د راپورونو د لیدلو او د ویډیوي برخو د کتلو لپاره هم لطفا دغه سایت ته ورشئ. د افغانستان په ملي شورا کې کله ناکله ځینې وکیلان یو بل ته سپکې سپورې وایي او داسې هم شوي چې فزیکي شخړې سره وکړي. د افغانستان د خلکو په دې کور کې داسې اصول شته چې د دا ډول ستونزو مخه ورسره ونیول شي. دا موضوع احمد شیبر په تفصیل څېړلې ده.
دا ناری او شکنځلې د کوڅې او بازار نه دي، دا هغه شغونه دي چې کله ناکله د افغانستان له ملي شورا راوځي. دا ډول شور ماشور چې کله ناکله پکې شکنځل کېشي، یو نیم ځل پکې لاس هم چول کېشي او پر بوتلونو او هر هغه څه چې ځینو وکیلانو ته پر میزونو پراته وي یو بل وهي. د افغانستان په ملي شورا کې دغه ډول شخړې کله انفرادي وي او ډېر کله ډله ییزې وي. په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادر خان کټوازی په دې باور دی چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي په خپلو کې پخوانی تربګنۍ پالي.
ډیر زیات اختلافونه دي، هتا موزنې سره کړي دي. پخوانی دندور وکان یا جنګ سالاران دا یا ټوپکیان داسې راغلي دي. هغه خلک ترمنځ دغه خبره بېخي عادي خبره ده، دا یو بل ته کنځل یا پیغور یا دغه شی سره وکړي.
د ولسي جرګې د داخلي دندو په اصولو کې وکیلانو ته یو په یو د دوی د چلند په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د دې اصولو په شپږ څلوېښتمه ماده کې راغلي دي چې یو وکیل به د هغه چا مخ ته نه تیریږي چې خبرې کوي، د بل د خبرو پر مهال به غلی وي، د رئیس له اجازه پرته به خبرې نه کوي، د بحث له موضوع به بهر څه نه وایي، تر 3 دقیقو به ډیر نه شخیشي، داسې کلمات به نه استعمالوي چې ګډوډي رامنځته کوي او له لفظي کواش او فزیکي چلنده به ډډه کوي. کله چې ځینو غړیو د داخلي وظایفو له اصولو سرغړونه کړې ده، داسې هم نه ده چې د هماغې ورځې د غونډې مشر هغه ته صبر کړی.
برای از جلسه امنیت بکش
بکش امنیت بکش 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 امنیت بفرمایید برای
وکیل صاحبای محترم وکیل صاحبای محترم چرا همین موضع گیری تون مطابق اصول وظایف داخلی نمیداشته باشین
د دې سربیره به هم دولسی جرګه یو شمیر خړی اصول نه مراعات کړی په ځینو مواردو کې بیا د سرغړونو سربیره له سرغړون کې وکیل سره نرم چلند شوی دی د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د یو شمیر وکیلانو په اړه وایي
تر اوسه پورې د اصول وظایف داخلي موږ لوستای نه د ور باندې پیونه او یو ستونزه دا ده چې دلته ځینی دغه د وکالت نوم چې واخیستل شي دغه د مسؤلیت یې له وکالت سره مسؤلیت تړلی ده حتی د موږ زیات شمېر له بده مرغه وکیل صاحبان دغه خپل دغه مسؤلیت چې دی چې اساسي قانون ورکړی دا مسؤلیت چېږې ده دا چې تعبیروي چې ګویا وکیل که هر څه وکوي هغه ته څوک څه نشي ویلی
د افغانستان د اوسنۍ ولسی جرګې 239 غړي د 2010 کال د سپتمبر د 13 نیټې د انتخاباتو لارې انتخاب شول د دوی 15 کلنه کاري دوره پای ته رسیدلې ده او حکومت وایي چې د تخنیکی او امنیتي ستونزو له امله د ولسی جرګې انتخابات تر اوسه ځنډیدلې دي خو ژمن دی چې د انتخابات به ترسره کوي خلک له ولسی جرګې څه تمه لري د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم وای
دند زمنګ د عام ولس په شدت خلک پرلمان ته ولي ګوچ پرشتونی بڼه باندې هم د تحصیل لنیګانه او هم د سیاسي مخینه لمخې د دې ورته ولري چې په پرلمان کې کیږي په دویم قدم کې زما اندازې چې د پرلمان د مشرتابه هيئت چې ده هغه یې دا دند لري چې تر څو د کم د پرلمان کم داخلي د کار اصول او مقررات چې دغه ته تطبیق کې خپل جدیت او خی او په عملی بڼه باندې راغی تدبیق کی
په افغانستان کې لنجدې څلور لسی زو رئیس جګړې او نشته روان دي د اوږدې مودې دغه ناکراری او خلک حساس کړی دي او د دې پر ځای چې فکری اختلافات د خبرو لاره هوار کړي شخړو ته مخه کوي په ولسی جرګه کې چې د قانون د پلي کېدو پر سر په طبيعي ډول د نظر اختلاف وي دغه اختلافات کله ناکله په خبرو نه هواري شي او په شخړو اوړي ځینې وکیلان په دې باور دي که چیرته پر دوی د دوی له لوري جوړ شوی اصول سم تطبیق شي داسې مشکلات به نه وي
میکروفون ستاسو د خبرونه د جوزا ل ولسی منیټه د چاشنبو په ورځو د ماسپخین ل درو تر 15 بجو خبري شي
ازادي رادیو ته وګاست دولت شپګنوي منځنۍ چپا او اف ام 3.15 زموږ د اوریدو ادرسونه دي همدارس www.azadiradio.com ادرس ته ورشي چې زموږ پښتو او دری وی پانی دي کولای شي د ژوندې نشراتو لپاره زموږ کا په ژوندې باندې هم واوري د پکتیا امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې به په مرکز ګردیز کې هیڅوک ونه شي کولای له اسنادو پرته موټر سایکل وچلوي دوی وایي دا کاری په سیمه کې د کلکو امنیتي تدابیرو په موخه کړی دی نور حال لسمی دا اوتپان راکوي
دا پکتیا امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې له پرله پسې نظامی جلسو کې له بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې دا د پیو ژن او ژوبلو د مخنیوي په خاطر به په ښار کې د موټر سایکلونو په ګرځولو بندیز لګوي دا پکتیا امنیت امیر سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زی ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل دوی له ډیرو پلټنو معلوماتو وروسته څرګنده کړه چې په دغه ولایت کې زیات خلک چې ادب شوي عاملینو له موټر سایکلونو څخه ګټه اخیستي
پکتیا ولایت د نظامی شورا د فیصلې په اساس باندې چې کومه فیصله شوی ده هغه موټر سایکلونه چې پلیټ ونه لري هغه باید توقف شي
دا د په وینا په دغه ولایت کې د ادب وژن او ټارګټ کیلینګ د مخنیوي او ستونزو کمولو په موخه په بیا اسناد موټر سایکلونو ګرځولو بندیز لګول شوی عبدالرحیم زئی زیاتوی په دې ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو کنټرولولو په موخه د کار ته مخه او د پروسه پیل کړی دا
د صلح او ثبات دښمنان په استفاده د موټر سایکلو باندې هغه ناوړه عمل تر سره کوي چې هغه له انسانیت او له بشریت نه سره لري دي د دې په خاطر چې جلوګیری مو کړی وي له دغه هدفي وستلو نه موږ دغه پروسه پلاره شو دی
وایي د ترافیکو مدیریت په ټولو هغو کسانو ته چې غواړي خپل موټر سایکلونو ته اسناد او پلیټونه واخلي جواسیر ورکړي خو بیا هم د دوه کسیزې سورلۍ مخنیوی کوي او نه پرېږدي چې په موټر سایکلونو دوه کسه ګډ سفر وکړي د ازادۍ راډیو د معلوماتو له مخې دا پریکړه په داسې مهال کېږي چې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 12 کسه د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې په نښه ویشتل شوي دي چې وایي ژوبل او نور وژل شوي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم د اونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت رسیدلی. تر هر څه مخکې د ساينس او ټکنالوژي لاند معلوماتي ریپورت واره. وروسته له هغه د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام.
خبریاست د ټکنالوژي د پرمختګ له برکته کڅوک له کور هر څومره لري شي له امنیت او وضعیت اوس خبرې دی شي. په ورستیو کې یو داسې وسیله جوړه شوې چې زنګ ته ورته والی لري که له کور څخه په رخصتۍ کې یو څوک لري لاړ شي، د دغه زنګ په وسیله هر شیبه د کور له حاله خبرې دی شي. دا وسیله یو کمره لري، عکسونه د کور د خاوند موبایل ته لیږي. د دې زنګ د کمرې لوی کمال داره چې د شپې هم دقیق عکس اخلي. د عکس دقت یې د شپې له لوري دومره زیاته چې د انسان څیره پکې پیژندل کیږي. دا وسیله به په راتلونکي دوبی کې بازار ته راووزي او لومړنۍ بیه نږدې $150 ټاکل شوې ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هله ومني. دا ونی بیا هم ستاسو پیغامونه ستاسو، البته هم نظرونه دی او هم شکایتونه. لمړی به د هغو دوستانو پیغامونه راوخلم چې د تیر ونی د هغه جګړې په اړه خپل نظر نه راستولې چې په سپین بولدا کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وسوه. نورې خبرې به ورسته وکړو. لمړی ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې د سکا کې مو پریښی دي.
الو السلام علیکم، زه دی ازادي راډیو کارکونکو د اوریدونکو ټولو ته نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د سپین بولدک د سرحدي پولیسو شهیدانو شهادت یا الله په دربار کې قبول غواړم. زخمیانو ته شفای کامل او عاجله غواړم. اقرباو ته صبر جمیل اجر عظیم غواړم. شنن د پاکستان ملتت په مقابل کې د پاکستان د هوجانو په مقابل کې په شهادت رسیدلې دي او زخمیان دي. خو دې هر هغه چا په حال ز افسوس کوم چې داسې مرتب کومنده داسې مرتب په خلو د افغانستان خاوره بربادی په وینو لمبی په اوخه لمبی ساغه غیرت نه پیژني، هغه پښتون نه پیژني. باید موږ دا وطن رنگ نه کو، دا وطن برباد نه کو، دا وینې توې نه کو، دا وښه توې نه کو. دا د موږ د آبادی دښمنده، د موږ د ترقی دښمنده، د موږ د ازادۍ دښمنده، د تیر وختونو د راتلونکو دښمنه ده. ار افغان باید په دې باندې سر خلاص شي چې دا د موږ دوست نشي جوړېدای. نو د ازادي راډیو نه ډېر ډېر مننه. السلام علیکم.
وروره زه دا غواړم، مهم غواړم چې دا د سپین بولدک کې جنگ شوی دی، دا هغه شوی دی، دا د پاکستان هر وخت په موږ په افغانستان باندې تیرای کوي. اته کوته په لږه موږ خاوره د وروره جان ده درد دغه خپل تیرای کوي. باید د ډیر نور لاس کټه شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زابل کریم زاهد لشکرګا شاره څخه تاسو ته رابطه یم. زه زما شخصي نظر دغه دی چې څو ځله د پاکستان موږ پر تورخم او پر سپین بولدک پر دې دغه باندې سرحدو باندې اوانونه او توغندې را شټ کړی دي. هیڅ موږ افغاني عسکر یا بل افغاني یو تکړه مشر یو قومي مشر نشره ولاړ چې ورته وایي د ولست یا د ملت وایي چې دا جواب په کلکه ورته ورکړي. دوه غاښته به داسې کلکه جواب ورکول شي بیا په ژوند پاکستان پر موږ باندې ولاکه بیا غاښ شي وکنه ولاکه موږ درته خو کې نو نور وخت نه ځای کو. السلام علیکم.
السلام علیکم، زره زابل نه عبدالعزیز پیغام پیوتم. ازادي رادیو ته سلامونه نیکې هلې وړاندې کوم. زه غواړم زما پیغام دار چې دا د پاکستان کومې ګرګړنې پیښې په زموږ په خاورې کې کوي یا زموږ ولس ته رسوي. موږ دا غواړو که حکومت په هره لار کې زموږ د ولس هر ولس نه غوښتنه لري که د سر
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
دوستانو ستاسو نظرونه مو اوریدل البته پر ځای بولم چې دلته یادونه وکم د همدې موضوع په تړاو په ټول افغانستان کې د عامو خلکو او په خپل د حکومت خبرګون شودل سوي چې ازادي رادیو پر راپور نه درلوده د غرض غوړن دلته د کندهار او زابل ولایتونو د اوسیدونکو خبرګون دروروم چې د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاورې د تیری په خبرګون کې لارو سړکونو تراوتلې وو د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وشو د ازادي رادیو همکار صادق رښتینی د خبرګون نه راخیست
د زابل د ولایت شورا رئیس تا جان حق بیان وویل چې دوی د جمعې د ورځې حمله غندي او د خپل سرتیرو سره د هر دشمن په وړاندې اوږه په اوږه مبارزې ته چمتو دي.
د زابل ټولو د سونه د پاکستان نور هغه غیر عدالتانه هغه حرکتونه چې زموږ د خاورې په خلاف دي، زموږ د نظامیانو په خلاف دي. د زابل ولسونه نور تر پازي راغلي دي او د پاکستان د جهاد لپاره ډلونه راځلي دي. د ډلو په ولو سره د پاکستان په خلاف راوتلي دي او حتی د یزر دي چې خپل سرحد حرکت وکي او د خپل سرتیرو سره یو ځای د خپل وطن دفاع وکړي.
د زابل د ولایت شورا غړی اسد الله کاکنم ورته خبره کوي او وایي چې کارتیا پیژ سینو د زابل ولایت وسیدونکو به د ملي اردو او د پولیسو سره یو ځای او د دشمن په وړاندې په جګړه وکړي. هغه پر عام خلکو ژغ وکړ چې باید د ملي ځواکونو د ملاتړ په لار کې هر ډول قرباني ته چمتو شي.
نن د زابل ټول ولسونه راټول شوي دي او دغه د پاکستان به شرمانه حمله چې زموږ پر خاورو باندې کړې ده او تاروز یې کړې ده راتېر شوي دي زموږ خاورې ته. د دې په مقابل کې د پاکستان پر ضد باندې ځوانان هم حاضر شوي دي چې موږ دغه د دفاع کوو او خپل د راجسه په اشرفغني سم وو غوښتنه ده چې نور د پاکستان په مقابل کې خپل دریځ ټینګ کړي.
د کندهار او زابل اوسیدونکو په داسې حال کې د خپل ملي ځواکونو څخه ملاتړ کوي او د پاکستان بریدونه غندي چې د جمعې په ورځ د سپین بندک په لوکمان او نظر کلو کې په دوله ساده جګړه کې د دواړو لورو د پوځیانو او ملکیانو په ګډون شاوخوا ته اتیاتنو ته مرګجوب لواوښته.
په کندهار او زابل کې د پاکستاني پوځیانو پر ضد عامو افغانانو خبرګون مو اورید. تر یوې وقفې وروسته خبرونې ته ادامه ورکو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه د غزنی ولایت بیا کول سوالی نه دا پیغام آزادی رادیو ته پریږه دا چې د غزنی ولایت کې عسكر له موټر سره ډیر ځلن کوي روپۍ ته راځي چې طالبان روپۍ اخلي او دې اخلي ولکه چې غزنی کې څه چلند روان ده.
سلام علیکم جناب رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ټول بو چارواکو نه ما هیله راغله چې حاضر یو سوالی ته ای هات راغله ای ورو راغله او زه تر ټول کمانډانانو سره چې دې ته موږ څنګه شکایت ته کوو را پجار له سونو پر باندې 20000 روپیا شاله د مسلمانۍ له کلام سره ورو راغله موږ ټول بو چارواکو نه دا غوړ دې جدي مخنیوي وکړي کمانډان لا سو پېمات.
السلام علیکم زبیر هلمند ولایت یم غزنی ولایت هلمند ولایت څخه دا پیغام ته تپیل دم چې موږ د هلمند ولایت کې یم نشګره یو په لا ګارانټي دتلو د ګارانټي ته به سرګستان ته وخاتو دته دونه پر اسکر دی نو یې 200 روپۍ په نفر وایسته بل خپل چې نه ګډه خطرانو چې څنګهونه په نامه باندې راځي دا خاطر ګارانټي نه راځي دا خاطر 200 روپۍ دی وړي زه ته هم ورکه مجبور وو جواب نه سال سره ویل هغه ته نو وکړه دا په لاره دی اولاد لشکرګه دغه ته نوزاد ولې ولې سوالي ته مونږ شو
په ځاګه خاطر راځي لږه راوځي لګریش له ولسوالۍ چې بعد مسرګاړه یې بولي لږه سره ول پوسټ څنګه برڅنګ باندې خاصر و درې شنو تر کني نن یې حمله کړ نشانه یې حمله کړ شادان یې بدره ول شادان دې پر و درو ما نو خو هین وایرو رځه خالي دلیل نه څنګه سره وایاله نو دې څور و هي خو می ته به څه کوو سره څه نه لري نو دا موږ تاسو ته هینه ده په درنایي باندې وصله.
السلام علیکم نور ولی ما د حج کې مینه وسیدن کې ما فعلن بټکوټو لسونه خبر کوم واړم چې دلته د پاکستان کنسولګری سره دوا ځابطان دي چې یو شاړې ټول لته چې کوم خلک پیژنې او یو چې دغه ګڼو دي پرشپتو باندې او په وسطو باندې خلک د ویزو لپاره بخښي او په 200 روپۍ واغستي او خو سپټه ګرځي څخه کوم خلک چې راغلي دي او کڼړ نورستان څخه غي ته ویزې نه ورکول کیږي به تر بدل کې سسي غواړي مونږ والی چې په تم واتر ورستلی او ورته ملي چې دا رقم مونږ نه پېچي غواړي راته په ودی چې په غجرې یې سوم ویل چې پېچي ورکړي زمونږ غږ څوک ناوړي او د دې کو څخه نه خلی شي ما خپل هم لاس رجل ته تیر کړی او د فو څخه هم به خرچ شو او ډیر زنانان د خو سپټه ګرځي څخه راغلي رضا ناوي باندې ځات کاوه مننه کوم چې زمونږ پیغام ادا دی راړو لړکوري چارواکو ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام علیکم. زه د غزنی ولایت خبره کوم. زه د غټ موټرو موټروان يم. نو موږ د پوسټو سره ډیر فازابې جمعه ګل خبره کوم. دا پوسټي زموږ سره روپیا اخی موږ ډیر فازابې کوم. دا وردو یا نه اخی دا پولیس اخی موږ ډیر دنه فازابې د کرباخ بیا د مکورو د جنډې د اسکر دی او دا موږ ډیر دنه شکایت.
هلو السلام علیکم. زادی له دوه کارتون کته سلامونه وایم. خیش مدارې د کندهار پولیس چې دی دغه نږدې زبروي وایي نه خبر به پیسې د نه او دوی د یاره څه زیاتر به هغه څه پولیس دا څنګه حکومت ته بس نو دا یو ولایت ته بل ولایت ته خلک نه دي چې بس وایي نه خو چې وایي تعالی دی او دا پیسې د نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ورور د پرځخانه خبرې کوم. د شهیدان یو پرمد ورور د لسمه نه هیته ورغله ما هغه زما کار نه کوي. 200 روپۍ د شوت راکړه که 200 روپۍ د شوت نه راکړي نو کار به ته کوم کنه خپل کار کاوه. السلام علیکم.
سلام علیکم. نو زیری او نو خبر در کوم چې د لشکرګاه د درایې راتیر شه د شکنه د ملنګ کاری ز سجازه در پر باغې پوله کړی دولت په پوسټو کې غنک شنهولې دي. د عام ولسم سپېڅلې حق چې باغ پول ته ورسېده دا بار خالص درې پلاس ورکی منور دی وختو له کورو ته علاقې. آیا چې دا د ولس ګرمچان لري چې دولت لري که به هر ملک ته دي خدای لري درو جنې دي دار مشکل سره مخ دي او کچېری مثال د افغانستان کې خاري کې شاوخا یو کارو کتار کې هغه د پوسټو والا چې د کورو پر رسید مکمل د شي چې واخی خالص جو بیلا کې چورتا چې دا وجه دا چې کوي ته خو دولت نه ځای مو ته دولت نه خایو نه راکې نو موږ د سیل جو به کارو کدا چې کدل شي خو هغه څه خپل کار دی په دولت خپل نظر دی او دولت سره باید دا شو نه چې نو دا کدی ولت ځان د شمن جوړي خو دا غت انداز په مخه واخه او ولس چیرې وزن ته نږدې کوي نو دی غلاو نه کې دا کارونه چې کړی دي وسلام په احترام او روزګان ولایت.
زه د غزنی ولایت محمد رضا د غزنی ولایت یما پیالم په هلمند ښار کې یو واخه دلته دا مې یو څور روزي د پاره باندې ساره ته وځه بیرته چې راځو د څنګهریانو په نن خلک یې راته کېنولې پیسې راڅخه اخلي او خو ته بس دا پولیس په نامه باندې دي ننګور وزارانو سره یې پیسې د هر مسلمان ته اخلي دا اوس د وطن د خدمت لپاره ولاړ یې او کده غلا د پاره ولاړ یې مو دې داتې غام د خدای د پاره ورته یې کده د وطن د وظیفې د پاره ولاړ یې نو دا کار دی پری دی او کدا وطن د وظیفې لپاره نه وی ولاړ بیا دې نو دا کار کوي.
دوستانو د فساد په اړه مو تاسو شکایتونه ووریدل. خدای دې وکړي چې چارواکو هم ریدل وي. د یادونې وړ دی چې په خپل افغان حکومت هم سره لدې چې وایي د دې پدیدې سره په کلکه مبارزه کوي او غواړي لمنځه یوسي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشمې پر ورځ د فساد لمنځه وړلو په اړه د اروپای ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته په وینا کې ویل چې لا هم افغانستان له فساد سره لاس او ګریوان دی او دا مبارزه کافي نه بولي. راځي په خپل د ولسمشر غنی څرګندونې په ګټه وورو.
My submission is our common
دوی د فساد پر ضد د زیاتو ادارو رامنځته کیدل په دې برخه کې د ناسم استراتیژي نتیجه ده چې دا نه هم غی لامل هم کیدای شي موږ باید دا جرأت ولرو چې شرایط ته په کتو سره په دې برخه کې همغږي رامنځته کړو په دې برخه کې میلیارډونه ډالر تخنیکی مرستې ځای شي او په هغه کسانو ویشل شي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې ټینګ اراده نه درلوده نو کله چې دا پیسې په داسې کسانو مصرفيږي دوی ولی پروا وکړي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري یو شمیر نور پیغامونه هم لرو دوستانو چې پر مختلفو مسایلو تاسو مشترسته ولیدي موږ به په امانت سره درته خبرو کو
بله السلام علیکم زه عمران د افغانستان د پوهنې کارواکو نه دا وختونه کوم چې بیا له تاسو څنګه په کار سره کوم د فاز مانسدین چې تکاول شوی دی هغه کسان له پرنن ورځې پورې ماشومان دی ول شوی اول د ډاکټر وایي ته خبره وختونه درام او بیا نور لور پوری چارواکي د افغانستان د دولت د کوم مانسدین چې هغه ته ماشومان حواله کوي هغه ایوان قرباني کوي او خپل وطن ته سرونه ورکړي هغه پرنن پورې خپل ماشومان دی ول شوی ټول چارواکو ته خبره وختونه درام چې فاز او د جګړې قربانیا وروته دی چې دی هم ستاسو په باندې او نور وسام په
بلې زل لوګر دا خبرې کوم د لوګر په شاته عامه کې واکسین د لیونیسټ واکسین په بای باندې خرڅي ډاکټران اول کې او پلمو بهانه کې واینست نیس خلاص شوه په اخر کې یو سازش کې و 8000 میتی 8900 میتی یا زار میتی دغه زموږ شکایت شحات عامیت یا مربوطه مقامات او یا بالا مقامات او ورسوي و سلام
السلام علیکم زمانو سناګول د کبیسه ولاین الاسه ورسوالین غاګیګ دا الاسه ورسوالین کې ډیرونو جنگ دی پوښله دا اوس قریب جنگ ټول افغانستان سر ته سر جنگ دی پوښله دا الاسه کې نه مکتب نه مدرسې نه بازار ټول هم د شي بند دی دا قریب دمه شرم ډیر کېږي اندغه دولت طالب هر ورځ اندغه ګرز ګړو زنه بازار تخل پری دي نبل ځای نبل ځای دا به اخر کې څنګه وشي دا وسوي دا کوم څو خوري به دا حالت یو غم اخر دا تا گاوا لسیول سوالی کی یو ورځ نه ده دو ورځ نه ده نور علام لرو مختخه د ازادي رادیو ټول یو جهان تشکر خدای پامن دی
عبدالباسط د قرباغ دوری خیلو نه دغه فواید امیر وزیر صاحب محترم خو نه پېنځه دا په تیاره کې دي د سرای شمالي نه د افغانانو سرک دی نه ویني درې ساته سرای شمالي نه ته د افغانانو رسیدي او حال دا چې درې ساته له تو جلال آباد ته په لختي موجوده په سرای رسیدي نو دا مې را باندې کې دا وزیر صاحب ته په خپل سرګو دا سرک وګوري او بل د سره شمالي نه د قرباغ سرک هم په وای اجازه ته وکړي دا هم ډیر خراب شوی نو د ترانسپورت او وسایط نقلیه لپاره ډیر مشکلات دي دا خوته نن د لاسر په خرابې دا کمې سپری دي سبب شلو ته کې دی د جوړېدو توان نه لري همدارنګه دا د قرباغ د باغلام ماشینه او سرک هم جوړ شوی دا هم باید په وای اجازه په نظر کې ونیسي
السلام علیکم محمد ولی د نګهار نا خبر کوم وروره زموږ او سب کې وروره او موږ ماجرین دا غوړي د پاکستان له وینده چې لیدل څه څه ته ما په دې سره سره جوړ دی وړو یو بوخته وړي دا کړی د انټرنیټ سره د څار دی یو راته ته ماجر راځي چې له انټرنیټ سره موږ یې له بل بار کې وښنه زه خان کو چې د زابل وخت نه زنګ وهم موږ هله کوو چې موږ مالداران یو موږ به شاده به ترنک به وګو گزارانه څو بل ځوبونه چې ماغه انداري وي یو کوش تاوی مې مال نه پرو دیږي موږ مالونه را دي ته خماخه شي و کیږي د اصل کال د غزمو دند ده موږ دا چارواکو ته هله کوو چې موږ سره نو کوي هیڅ څه کوي هیڅ کوم څه تک پرو کی دی به چې څو ښاری په غټه کان کې پر مالدارانه به اول موږ بیا زمیندار خلکو ټول هغه موږ کې کړل دي چې موږ دا راوون من دي کې بیا غي کړل دي موږ ته واړو بالا دي دي بل پرو دري دي پوسټ ته وای ودا کو چان ته وانیان دي دا ټکان دا کو چان کوي دې مطلب د کشتوی نو موږ څو کو پر کوم خو اولاد سو موږ داخل کو زابل د چارواکو سره چې موږ سره نو کوي چاتو کوي او موږ سره موږ نه کتابانه وسلام
د اسدی اوریدونکو پروګرام اوري دوستانو د دیور خبري مو اوریدلې چې د کوچیانو د ستونزې په اړه راستره ژغیدې موږ به پراتلونکو خبرونه کې یو میلمه ولرو چې په ټول افغانستان کې د کوچیانو د ستونزو او شکایتونو په اړه موږ ته معلومات راکړي او دا چې د دې لپاره کوم ځانګړي پلانونه په پام کې لري له همدې سره زموږ د نن ورځې د خبرونه وخت پاتې ورسید تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ